ژوند لپاره خورا ډیر مهم او دی چې دی د انقباض او انبساط د عضلاتو انقباض او انبساط چې دی زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دی هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې څه کړی دی جوړ کړی دی او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دی پروټینونه وجود لري چې دغه د پروټینونه لري تارونه چې دی د دوی د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شي کېږي د عضلو رامنځته کېږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکټین او مایسین په نامه سره دي چې دي کله یو پر بل باندې چې یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسي عمل سرته ورسي د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپل د عضلې د کمټوله حجرې چې کله کښې کاژل سي منقبض سي په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسوي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو دی چې دي د سکلیټي برخه چې ده شکایت ده پړشلې ده چې دغه کله چې دوی کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي د هغه په ترڅ کې څه کېږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی څه کوي داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول څه کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی سو چې د وینې پمپ کول. موږ وایو د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرول یې. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخې په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي. مثال د متابولیزم عملیات ده چې هغه څه دی د دغه عضلاتو له امله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. همدارنګه زموږ بدن ته یو شکل ورکړی دی یو شکل ورکړی دی. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دی هغه عموما په درې ډوله ویشل شوی دی چې مخطط عضلې دی شوي عضلې دی او د زړه عضلې دی یا هم خط لرونکي عضلې چې مخطط موږ وویل. اوس راځو دې ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دي هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 40% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړوي. چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دي هغه د څه ورکې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. چې دغه حرکتونه چې دي موږ مثال کوم کسان چې ورزش کوي یا کوم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایي سکلیټي عضلې کوم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کوم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. چې د دغو سکلیټي عضلو د خپل نامه څخه منمیش موږ سکلیټ پوښلی دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض څه کېږي د دې له امله حرکت رامنځته کېږي. سکلیټي عضلې چې دي خپل دغه کوم عضلې چې دي مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نښتي دي د ټینډن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولي دي. د مثال په ډول کچیر موږ وای د عضلات سره ډول حرکت سرته رسی. د مثال په ډول کچیر موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چیلې قرار لري چې دغه بایسپس چې دی موږ مټ او هډوکي چې کی سره نښلي کله چې د دوه عضلو چې کی انقباض صورت نیسي چې موږ د مټ اوجې چې دا کوم د مټ مړي کوم خواته کشیږي د اوجې و خواته کشیږي چې مثال مثال دغه بایسپ چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپ چې څه کیږي په ډېره اندازه ښکاره کیږي چې دی دا خپله څه دی دوه سره دی یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه څه کیږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کژیږي هغه کژیدو چې د موږ د فلیکسر په نامه سره دو او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخه چې څه کیږي بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نامه سره اکستنسر په نامه یعنی کژیدونکو برخه د فلیکسر په نامه سره او سموونکو برخه د اکستنسر په نامه سره یادیږي ورپسې راځو موږ او تاسو د سکلیټي عضلو وروسته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو او پاتې د نیمې یو موضوع چې دا کوم د دوه سره عضلې چې دي هغه د کژیدونکو چې دي هغه دوه سره عضلې څخه جوړ شوی او دغه کوم چې سموونکي هغه د درې سره عضلو څخه جوړ شوی ورپسې راځو شوي عضلې شوی عضلې چې دی دوی مخطط یعنی خط ډوله جوړښت نه لري مخطط عضلو څخه نه دی جوړ شوی او شوی عضلې چې دی خپل جوړښت یې اوږد او دکمانند دی او دوی یوازې یوازې دی وي هستې څخه جوړ شوی یعنی د دې کوم حجرې چې دی یوازې یوازې یو هسته لري او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېره مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي او د دې کوم فعالیت نه چې هغه ډیر قرار سره رسید مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغه ټوله د چي څخه جوړ شوی د دغه شوي عضلو څخه جوړ شوی دی او دوی چې موږ او تاسو وایي چې پانې ته ورته جوړښت لري چې مثال دی عموما دا کوم شوي عضلې چې موږ وایي دا په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي د دې کوم فعالیت چې دی سره رسیږي هغه زموږ او تاسو په کنټرول کې نه دي ورپسې راځو د زړه عضلې د زړه عضلې چې دی د شمزی لرونکي حیوانات کې فقاریه حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یو هسته لري او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نه ستړي کېدونکي دي یعنی د دوی دوامداره د زړه عضلې چې دی په دوامداره ډول سره فعالیت سرته رسوي مثال د کوم وینه چې دغه کوي مثال تصفیه کوي دا کوم فعالیتونه سره ترسي مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټول اعضاء ته لږدي دا یعنی ډیر فعالیت ته ضرورت لري نو د دې کوم عضلې چې دی هغه نستري کیدونکې دي او د دې عضلې چې دی هغه هم خط ډول جوړښت لري او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دی هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت په دوامدار ډول سره سرته رسي او پاتې د نیوې چې د دې کوم حجرې چې دی یوازې د شوي د عضلې چې دی هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دی هغه د دوه هستې څخه ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کوم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسوي نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کوم فعالیتونه چې سرته رسوي نو دوی ډېر کار چې سرته رسوي دوی باید ډېرې هستې او تر څو د دوی کوم فعالیت چې دی هغه په چټکۍ سره مخته لاړ شي ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو د عضلات فعالیتونه ډولونه چې دی هغه عموما موږ په دوه ډول دی چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینی ارادي او ځینی هم غیر ارادي دي یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینی زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینی غیر ارادي دي عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي د دې کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شکري هغه وخت پورې مخته وړي او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلې ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کوم خدا په سکلیټي عضلو کې شامل دي نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي ځینې وخت کېدلی شي چې زموږ برخه غیر ارادي فعالیت وکي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی شي یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان او د دې څخه هم کېدلی شي او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دی غیر ارادي او هم ارادي په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سره رسي او هم غیر ارادي چې هغه لکه مثال د سترګو د اور کولای شو کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای شو او کچیر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه غیر ارادیم کېدلی شي یعنی کتر ډیره وخت پر موږ سترګې ونه پوغ په غیر ارادي ډول سره موږ سترګې خپل چی کېږي رپیج ورپسې رازو ورزشي حرکت از موږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو پشمیر پر اړه نه لري چې یعنی یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمیر د عضلاتو پر اړه نه لري بلکې په دې پر اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي څونه ورزش دا ورزشکاران عضلات چې دی هغوی چې دی ډېر مثال ښه غټ عضلات لري ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي هغونه د دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي کنې دا چې دی عالمانو معلوم کړی ده چې د کوچنیوالي څخه یعنې د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو چې شمیر هلته ټاکل شوی نو د دې دپاره چې موږ قوي عضلې ولرو د هغه دپاره ورزش لازمي دی چې یو موږ همیش ورزش وکړو حرکات اجرا کړو تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي ښه فعالیت سرته ورسي تاسو د غښتلو عضلو درلوده د دې دپاره چې موږ او تاسې غښتلي عضلې ولرو ډېر فعالیتونه دي مثال د هغه دپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو کاربوهایډریټونه وخورو پروټینونه واخلو کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو یعنې اوبه وڅښو دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي رنګه ځینې فعالیتونه دي وزنې دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو دا هم د دې لامل کېږي چې یو غښتلې عضله ولرو او بل ځینې وزنونه پورته کول دي تمرینات دي چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري منقبض کې انقباض کوي هغونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات یعنې کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور څه وکړي ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسیږي او ډېره انرژي تولید کړي چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي او همدارنګه ورپسې راځو د عضلاتو صدمې چې دا هم یو د مهمو موضوعاتو څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالمه غذا نه خوړل ښه تغذیه نه درلودل په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ سي او یا هم د ځینو خارجي صدماتو څخه چې هغه دپاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسې وویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي ښه ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنۍ برخه چې د پښتنو برخه ده درې پښتنې لرو خپل د ځان سره نوټ کړي لومړۍ پښتنه عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډوله دي دویم سوال د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلاتو حجرې څو هستې لري دریم سوال عضلات په کوم حالات کې صدمې ویني ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تایته وکي چې ټوله جوړ روغ او صحت مند بیاست شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست نن ورځ موږ او تاسو په یو ډیر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو که چیرې تاسو متوجه سوي واوسئ موږ او تاسو کې خپل ځانو ته یوازې وګورو په موږ او تاسو کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې اوسي یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات سوي یا د سترګو رنګ د برېښنانو رنګ د جلد رنګ یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات هغو ته ورته چې دا ټوله چې دي د جینیټیک اړوند دي یعنې دا جینیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پورې رالېږدي زموږ او ستاسې درس به د 50% څخه تر 60% پورې دوام وکړي جینیټیک څه ته ویل کېږي، موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواصو کوم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لیږد عبارت د جینیټیک څخه دی، چې جینیټیک موږ ته د دغو خصوصیاتو لیږد یو نسل څخه بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کوم پاتې کېږي هغه د چشې جینیټیک په نامه سره یادیږي. دغه کوم مثال موږ خصوصیات چې وویله دا ټوله چې دي د جینیټیک له امله دي. جینیټیک چې دی د ژوندي دا کوم علم چې مثال د دې څخه بحث کوي د جینیټیک په نامه سره دي. جینیټیک چې دی د ژوندي موجوداتو د جینونو وراثت او جینیتي ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساینس، طب، کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ وایو د ساینس په برخه کې لکه د ناروغیو په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې او د ژوند د کم جنایي څېړنې چې دی هغه کې مثال جینیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په څېړنو کې مهم رول لري، په ټولنیزو او اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډېرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جینیټیک تاریخ ته راځو. تقریبا لس زره کاله پخوا چې وه خلک په دې کار باندې شروع کړې وه چې دوی به مثال ځینې نباتات و لکه چې لکه غنم که چېرې موږ په نظر کې غنم چې وه په اولو وختو کې به یوازې یوه دانه یو تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې، چې دا چې دی د انسانان یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت وه، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کوم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دي یو نوی پړاو ته داخل شو، چې دغه نوی پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې و هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی، چې په اتلسمې پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کوم نسلونه چې اوړي داسې خواص چې لیږدول کېږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمی تجربې چې دی هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کوم مشخصات چې واغه به سم دا کوم ځانګړتیاوي چې واغه سم نسوی مشخص کولای، او ټول دوهم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب و ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد و، دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهېدی هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک چې شي کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لیږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لیږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخیستی خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل، چې تقریبا د خپل په د تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت تېر کړي تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د ده په نظر باندې نه پوهېدل او پر ده باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا شل کاله د ده د مرګ وروسته دوی دا کشف کړل چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې وه هغه ټوله صحیح وه د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربې وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شي و، یو خو دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل پوه و په هغه کې، او بل د یو ښه انتخاب کړی و خپل د تجربو دپاره، هغه چې شو مشنګ و. مشنګ چې و هغه یو خو ډېر ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو، او د مثال موږ ویل په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې و یا کوم خصوصیات چې و ځانګړتیاوي مشخصې وي، په مثال په دوه حالاته کې ښکاره کېدل که د دانه تخم موږ په نظر کې یا به صاف و یا به ګوزي و، منځنۍ حالت یې نه درلودي، کې ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین و یا هم ارغواني و، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي، چې دا څه و د دې لامل شو چې د مندل تجربې کامیابې واوسي. رزو مثال په دغه کوم دغه چې و تخم چې د انتخاب کې پاره کې ډېر خاصیتونه یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ ویل یا به هواري یا به صافي وي او د دې کومه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به وه او دې به یا بنجاني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې وه هغه لومړی دغه کوم نبات چې و هغه یې پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کوم نبات چې و د اول پریښوي چې دوی د سلف پولیشن یا هم ځاني ګردشندره چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلې وه دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله او ځاني ګردشندنه مخته وړل. د ځاني ګردشندنې په واسطه یې نسلونه رامنځته تکل. دا اول پریښول چې دغه کوم نسلونه چې دي ښه خالص سي. مثال ارغواني رنګ خپل په ځای کې پریښوي تر څو هغه چې و کې نسلونه رامنځته کړي د ځاني ګردشندنې په واسطه سلف پولیشن په واسطه او تر په آخر کې چې څه خالص صفت یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمه هم چې اوسې خالص اوسي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کوم نباتات چې و هغه راواخیستله. مثال کوم ځینې چې و چې سپینه تلله او غواني دوی بیا دا خاصیت هم درلود چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکړي ګردشندنه وکړي چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی څه کوله کراس پولیشن یا متقابل ګردشندنه کول چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې و اول دا کوم خالص نسلونه چې راواخیستله بیا د هغه وروسته بیا دا خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړل چې د هغه څخه د تجربې چې شې سولې کامیاب سولې. د مندل لومړۍ تجربې تر ازو لومړۍ تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اول خالص کړل دا کوم نباتات نبات چې وو دغه اول شکی خالص کې د مشنګو بوټي چې وو د ځاني ګردشندنې په واسطه کله چې د خالص صفاتونه راواخ مثال پیداس ولا بیا د راواخستي ارغواني خالص او سپین خالص چې دی خالص نسل رامنځته وی وو هغوی خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دغه تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې و ټوله نسل چې راووتې هغه بنجاني رنګ در ارغواني رنګ یې درلودې یعنی سپین رنګ پکې چې سو پټ پاتې سو چې دغه مثال کوم چې پټ پاتې سو هغه یې د مثال دغه مخفي صفت یا هم ریسیسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکاره سوله چې بنجاني یا ارغواني رنګ وو هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي. وروسته بیا د چې وکړله ول مثال دغه کوم مغلوب چې پاتې شوی وو مخفي چې پاتې شوی پټ چې پاتې شوی د غوښته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکار کیږي او کیا د هغه د پاره دی راولار سو د دویمه تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویمې تجربه یا هم F2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کوم نسل چې لاسته راغلی وو دی خپل په منځ کې سره تزویج کړل چې په نتیجه کې د هغه کوم مغلوب چې و هغه کوم مخفي صفت چې و هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونې په نظر کې ونیسو اولې چې وکړل خالص ونې چې مثال جک قادې درلودي جک قادې چې و هغه په تی تی سره یاد کړ او کوچنی قادې چې دی هغه په کوچنی تی تی او لوی قدونه په غټ تی تی سره یاد کړل. دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونی خپل په منځ کې سره تزویج کړ. کله چې دوی سره تزویج سو هغه کوم نسل چې لاس سره لري هغه ټوله چې و غټ مطلب غټ قد لرونکي و چې د دې هغه کوچنی قد چې و هغه په دې کې پات سو مغلوب پات سو. ورسره دا هغه کوم کوچنی یو قد لرونکي چې و یو غټ تی درلودې په ځان کې یو کوچنی تی درلودې چې دا چې و دا کوچنی تی مغلوب پات سو کوچنی قد مغلوب پټ پاتې سو او لوی قد چې څه ښکاره سو. بیا د چې دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل وروسته یې ولیدل چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکړي یعنی دا کوچنی نبات چې و یا ټیټ قد لرونکی نبات هم په کښې کې راښکاره سو. په څلورو نباتاتو کې د هغه یو دانه قد چې و ټیټ و او درې نورې چې درلودې غټ قد لرونکي وه. چې دا د اف دوه نسل په نامه سره یاد کړل. د مندل په تجربو کې تناسب، لکه څرنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډېر پوه و، هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ اندازه چې هغه پیدا کړه، د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي، نسبت یې جوړ کړي. هغه کوم مثال د خبرې دا د ارغواني ګلان چې وه، د اوغو شمېر حاصل چې لاسته راوړي هغه 515 عدد و، او د سپینو ګلانو اصل اندازه چې لاسته راوړي هغه 234 عدد و. بیا د دوی ترمنځ نسبت ورکړي، نسبت چې دی هغه په ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه مشتشي د کسر په بڼه، چې مثال یو شی د بل عدد، یا مثال دغه ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي، یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي، څو چند یې راغلي دي، یعنی چندوالی مشتره ښکاره کوي. چې هغه مثال د ده رنګ یې راواخیستی، چې په رنګ کې مثال ارغواني رنګ چې و 515 دانې، او سپین رنګ 234 دانې و. دغه رقم دغه دانې چې وې، مثال ګونځوالی چې و، د ګونځي چې وې مثال ګونز دانی چې راغلی وې هغه 1850 وې، او صافي دانی چې راغلی وې پکښې کې هغه 5400 اویا و. او په دې کې چې یو بل خاصیت و، چې د دې ځینې دانې چې بې وې شنې وې، ځینې یې بې ژېړ رنګ اخیستی و، چې هغه شین رنګ چې درلودې هغه 2001، او ژېړ رنګ چې درلودې 6002. چې د دوی ترمنځ چې کله نسبت معلوم کړي، که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15 پر یو تناسب جوړوي. یعنی 515 چې کله موږ پر 234 باندې راوویشو، موږ ته څو په لاس راکوي؟ 3.15 پر 1 په لاس راکوي. چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنګ چې و هغه د سپین په مثال سپین رنګ چې دی د ارغواني 3.15 برخه راځي. چې مثال ارغواني رنګ په دې کې ډېر راغلی و، ځکه چې ارغواني رنګ چې دی هغه یو خود رنګ پر اساس هم تر سپین رنګ تیز رنګ لري، نو ځکه د دې پر سپین رنګ چې شي رالی غالب رالی، او سپین رنګ پکښې کې چې سو مغلوب سو، چې بیا په هغه دوام نسل کې دی بېرته راښکاره سو. دا واز موږ او ستاسي د نن مهمه موضوع، انشاءالله چې موضوع مو د ځان سره نوټ کړی په کتابچو کې مې لیکلی اوسي. پاتې نور موضوعات به موږ او تاسي په راتلونکي لوست کې ووایو. دغه کوم موضوعات چې وایي دا ستاسي د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي، باید په ښه ډول سره غوږ ونیسئ تر څو اخیستنې وکړي. راځو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په رقم موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسي خپل کتابچې راواخلئ او د ځان سره یې نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي. مکمل معلومات کولی سي چې ورسره ولیکئ، چې مثال جینیټیک خپله څه مطلب ورڅخه څه شی دی، او د څه شي دپاره کارول کېږي دا مفهوم. دویم سوال، مندل ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړه؟ یعنې هغه خصوصیات یې تاسې بیادوئ. او اخرنۍ پوښتنه، د مندل په تجربو کې تناسب څه ډول؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 402 301 11.
افغان د باغ مڼی د خوښۍ یوه نغمه، ته د مینې ترانه د تیارو څخه خفه. ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې. د افغان د باغ مڼی د خوښۍ یوه نغمه، زمین ترانه د تیارو څخه خفه. ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې، ای زما ماشومې لورې.
I don't need to die.
مکتبو لیکل وستی ویز دکارای هم دیزدان ویخو عدبو هر سهر موکی لوائی خون زی کلا جوری گی حل کان چیزی خون زیلا زرمی ها غزی لکی گی کتاب آخلی شیر آوالا موردی بیر تکی سارا پی جڑا و پوسن گوشی زرز واشی بی اختیارا زنو غیش یو نیزه تیر تورا او چڑه کاشت غم یو کسه بد قسمت تورا شپه عیز و ماما شومی لوری عیز و ماما شومی لوری عیز و ماما شومی لوری مشید نالری مولانا چیتریز دان